یو استودیو غرمنی خبری خبرونه افغانستان که در غرمی دولس بجه شوید ازادی رادیو دی غرمنی خبری خبرونه تا موز نوری هر کلای کوم پا پیل که مهم خبرونه له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټن نور غنم به هم پر روانه میاشت که افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د 5000 ټن غنمو په ډله کې دی چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړی ده. د هند دغه غنم د پاکستان لارې افغانستان ته انتقالیږي او لومړی جوپه د فبروري په 28 جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټن غنم او دوهم جوپه چې 2500 ټن وو د مارچ په دریمه له امرتسر بار شو او افغانستان ته په لار ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 5 غړو څخه سرونه غوڅ کړی شوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤول ثابت هروي ویلي دا پیښه وړ مشپه شوې او په وژل شوو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوې ښځه او بل نارینه دي. د طالب ویان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ټاکل شوی چې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي ډیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک کانه کړلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. زلنسکي په خپل ټویټر پاڼه کړي چې له ولسمشر بایدن سره یې د پرله پسې مکالمو په دوام له نوموړي سره بیا خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته تللی او نور جزئیات نه دي څرګند کړي. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دو سترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئن اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پریکړه یې کړې چې د خپل شبکې خدمات پر روسیه کې وځنډوي. ویزا کارت هم ویلي چې پر روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. ازادي رادیو او رید ازادي رادیو پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار په برسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازی د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کونړ کې د طالبانو د امنی قومندان له خلکو وغوښتل مخکې له دې چې دعواوې د جنګونو او شخړو په وسیله فیصله کړي باید د قومندانۍ ته مراجعه وکړي.
باید یو کمانډانی ته مراجعه وکړي که خدا نه کرد سدوی نه غلطی وشي نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. وکړه ولو که څومره تکلیف موږ سره شي موږ دوی گرفتار کوو.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس څلورمه څپه پیل شوې او د ډېرې پیکې د ډېرېدو په حال کې دي.
څلورمه څپه تقریبا خپل اوج ته رسیدلې ده.
د خبرونه په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه مه هیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. تا طارق علي بخت پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي د بشری مرستو د مالی صندوق فعالیت په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشری ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه خپل ولسم فوقلاده غونډه کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شوی او پریکړه وکړه چې له دې هیواد سره به د بشری مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ کړي.
د اسلامي همکاريو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو لپاره دونی میاشتې تیریږي. خوخکاری هغه ډول چاړي نه ده د دې صندوق د فعالیتو چاري خیمختنیزي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاريو سازمان ځانګړی استاذ طارق علي بخیت اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره کتنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاريو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ورلسمه فوق العاده غونډه کې قرارداد وشو. د قرارداد کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په حکومت کې نورو برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خصوصا د هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. د اسلامي همکاريو سازمان زیاتوي طارق علي بخیت د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د شوې فوق العاده غونډې پر مهال د رامنځته شوې تحرک په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو سره د لا زیاتو حدسو لاري د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت هم ټینګار کړی. د خغلی بخیت له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د ځانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاريو سازمان د شمال افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وړ مورس په یو اعلامیه کې ولیکل دا شمال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوخته خنړی باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل وروستي راپور کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 اویا ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څنات سمراسته کړي او اوس چې ژمی په پای ته رسیدو او پسرلی پران نږدې کېدو دی احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په دیر شو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. د ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لار او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وی په بیلا بیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 میلی متر او واوره به له 1500 تر 1300 سانتی متر وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو ریپورتونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وی چې د شنبه په ورځ د هواد له لوېدی څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لوی ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي په تیرې وونه کې د بیلابیلو جرمونو په تور او وڅلويختنه نیولې چې د یو شمېر دوسیه عدلي ارګانونو ته سپارل دي. په کونړ کې د طالبانو امنیت قومندان له خلکو غواړي چې خپل حقوقي دعواوي مخکې له دې چې د شخړو لپاره فیصله کړي باید له دې قومندانۍ سره شریک کړي.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل
چې نور کوم جرمو باندې خلک نیولې شوی دي د کومندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. وڅلوېش کسان نیولې شوی دي، په وڅلوېش کسانو کې اته دېرس دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوی دي او نه دوسیې فعلا تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو داوو پر مهال د لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوې یا جنایي دعوې باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو، که خدای نه کرده دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. وکړه ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی گرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیه قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د وڅل ویښتو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلا او کچا زیاته شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په اوکراین د روسیې د جګړې نن لسمه ورځ ده. د اوکراین د ماریپول ښاروال وایي د روسي ځواکونو پر دغه ښار د جنگي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادیم بویجنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابندی او پر هستوګنو سیمو یې پرلپسې بمباری دوام لري. روسیې ویلي چې پر ماریپول ښار به بمباری ودروي چې اوسیدونکي له ښاره ووزي. دا ښار چې د اوکراین په جنوب کې دی 430,000 نفوس لري. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. اټکل کېږي چې نن به د اوکراین له جګړې د کړه شوو کسانو شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن وبخې 12مه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولند، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به یې شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پلسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه لیوي سیمې بلې هغې ته کډه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری اټکل کړی چې د اوکراین د کډوالو شمیر به شای تر جولای میاشتې پورې 4 میلیونو کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولې ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنگټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا هم حاضر وو.
اوکراین به چې هر څنګه وي دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپل خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بیې په اړه ده، زموږ د بریا بیه.
تب دسل کې دا چې د اوکراین پوځ نن یکشنبه وویل د جنوبي ښار میکولایف او شمالي ښار چیرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره یې له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پوځ په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول ښار پر دفاع متمرکز دي. د پوځ په حواله د اوکراینی پوځ عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پوځ ادعا کوي چې تر اوسه پورې 8 اتیا روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټانې نیولي دي، خو روسیې په دې اړه څه نه دي ویلي. ماریوپول ښار چې له 4 ورځو راهیسې کلابند سوی، برېښنایي پرې سوی، خوراکي مواد او اوبه هم پکې نه پیدا کیږي. وروسته له هغې چې روسیې د بشري دهلیز د پرانیستلو لپاره اوربند اعلان کړ، محلي چارواکو وویل چې د دغه ښار 4.5 لکه اوسیدونکي به د بسونو او شخصي موټرو په مرسته له دغه ښاره وتل پیل کړي. د خلکو د ایستلو بهیر ځنډول سوی او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې لوری اوربند نه رعایتوي. د دوی په وینا روسیې پر ماریوپول ښار او شاوخوا ساحو یې د توپونو ډزو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون شنبه په یوه تلویزیونی وینا کې له خلکو وغوښتل په هغو سیمو کې خپلې جګړې ته دوام ورکړي چې روسي پوځیانو په دې وروستیو کې اشغال کړي دي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړي د افغانستان اقتصادي خبرونو ته.
د هرات ولایت سوداګر له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. د هرات ولایت سوداګرو د دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو لپاره کومې لارې چې ایران په ځانګړې توګه د دوغارون بندر ته ورځي کله ناکله ایران اجازه نه ورکوي او تشې بیرته راګرځي. د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونې په خبر پاڼه کې د سوداګرو له خولې ویل شوي چې برعکس بیا د ایران پر سوداګریزو توکو بار ډېر شمیر لارې هر ورځ افغانستان ته تګ راتګ کوي چې دې مسئلې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې ستونزې پیدا کړي. دوی له سوداګری خونې او د طالبانو له حکومته غوښتي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې شته ستونزې باید ژر حل شي. د هند له لوري د مرسته شویو غنمو دویمه جوپه پرون د واګې بندر له لارې پاکستان ته دننه شوه او ټاکل شوی نن افغانستان ته ورسیږي. پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي په دویم پړاو کې پر شپږ دېرشو لاریو بار 2000 ټنه غنم په واګې بندر کې له امنیتي او ګمرکي چارو وروسته نن افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوي 5000 ټنه غنم باید په یوه میاشت کې د پاکستان له طریقه افغانستان ته انتقال شي. خو اوس چې د دې لړۍ له پیل څخه دیارلس ورځې تیریږي تر اوسه یوازې 4500 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې تر دې دمه د غنمو انتقال چارې ته په کتو ناممکنه ده چې یاد 5000 ټنه غنم دې په یوه میاشت کې له هند څخه افغانستان ته انتقال شي. د دوی د محاسبې پر بنسټ افغانستان ته د هند د مرسته شویو غنمو انتقال به 8 ورځې ونیسي او د ټاکل شوې نیټې غزول د درې وړو هیوادونو ترمنځ بیا ځلې هوکړې ته اړتیا لري. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او نوي پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 8 نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 13 پوله، زر هندۍ کلداري 1240 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 493 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
او سم د کرکټ له ډګر افغانستان له بنگلاديش سره شل او روسیا له مساوي کړه. افغان لوبډلې تیر ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. تفصیل به له صفي الله ستنغزي وورو.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورسته شلاوري زلوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي 3 وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقی د امدی او تیر شلوریز لوبي پر مهال د خ بالینګ لپاره د سیریز غوړه لوبغاړي او پیژندل شو.
موږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار وو، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په عمل کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله يم چې په داسې غړ غوستور سره یو ټیم کې وو او ما داسې بالینګ وکړو مینا د سیریز راغلم.
اخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړي. هغه ویل هڅه کوي همداسې پر روان شل اوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلې لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپونه کې څه هم یو وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یو ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شل اوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جامې وګاټه. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یوه وګټله.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي،
یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلی، ناکامی یا بریا احساس کوئی، څه کار کوئی او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادي راډیو اوري د خبرونه تر دوهمه نیمایي استډیو اسمت څروان ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو اسمت څروان هرکلی کوم. د افغان جاپان روغتون یو شمېر ډاکټران وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس څلورمه څپه پیل شوې ده. ډاکټران وایي د دې لپاره چې خلک په روغتیایي سپارښتنو عمل نه کوي، د کورونا پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. په کورونا د اخته شویو کسانو کورنۍ له خلکو غواړي چې کورونا عادي ونه ګڼي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشیر پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 603 کسانو په منځ کې 28 پیښې مثبتې وي او 35 تنه نور روغ شوي، خو 2 تنه نور بیا مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دیرش کلن میړنۍ د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې تر یې څو ورځې مخکې له هغه وروسته چې یوه میلمستیا کې ګډون کړی و په کورونا اخته شوی. د هغه په خبره هغه او ټوله کورنۍ فکر کاوه چې کورونا ناروغي له منځه تللی او روغتیایي لارښوونه ته یې هیڅ پاملرنه نه کوله.
نو هله می د هیوادولو څخه دغه دا چې کوم صحیح سپارښتنه چې د عامه روغتیا محترم وزارت او صحیح پرسنل کې د دې په ټول مراد کې ځکه دا موږ نه مراد کوو، موږ ته کورونا یو څه ښکارېدل، موږ چې کورونا مرض نشته دی، موږ ځوانان یو، موږ نه نیسو. دا هڅه خبرې دي بل اخر ځان په کوم کې مریض پیدا شو چې موږ دغه مشکل سره مخ شو، نو موږ دې پیسې مصرف شو، وخت موږ یې شو چې پازاب شو.
په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران په افغانستان کې د کورونا وایرس د څلورمې څپې د پیل خبر ورکوي. په دې روغتون کې یو تن ډاکټر صادق رښتینی د کورونا وایرس د زیاتېدو لامل د خلکو بې غوري بولي او ټینګار کوي چې خلک باید ټولې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
اوس په افغانستان کې څلور مسافر روانه ده او څلور مسافر تقریبا خپل اوج ته رسیدلې ده. یو هفته کېږي چې افقي شکل غیر غوره کړی ده، یعنی خپل اوج ته رسیدلې تر اوسه لا نزولي شکل نه ده غوره کړی. نو چون کرونا په ټوله نړۍ کې د صفوفه شکل راځي، نو دلته هم هغه څلور مسافر روانه ده. داسې حال کې چې په همسایه ملکونو کې تقریبا 115 میاشت مخکې دا صفه هلته ختمه شوې وه، خو دلته اوس راغلی ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې دا صفه دلته راغلی ده او اوس خپل اوج ته رسیدلې ده.
خاغلی رښتینی له افغانانو غواړي چې د کرونا واکسین ټول ډوزونه دې ترلاسه کړي. د هغه په باور واکسین کولی شي تر ډیره پورې د کرونا وایروس مخنیوی وکړي، او که چیرې کوم کس له واکسین وروسته هم په کرونا اخته شو، کولی شي دغه ناروغي په اسانه تیره کړي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر د کرونا وایروس د ناروغۍ زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در 24 ساعت گذشته
په تیرو سلیریشت ساعتونو کې د کرونا وایروس د 603 ټیسټونو له جملې یوازې 12 ته هغه مثبت دي. زموږ 35 هیوادوال روغ شوي او لبد مرغه چې 2 تنه وفات شوي هم لرو، چې یو کابل بلې په هلمند ولایت کې دي.
د خاغلی حجیر په خبره یوازې د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د 4,000 او 1,595 کورونا ټیسټونو له جملې 10,200 مثبت واقع دي. 9,200 تنه جوړ شوي او 1,400 تنه مړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري له 3 راوروسته د 2022 کال تر مارچ پورې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,400,214 تنو ته رسیدلی چې له دې ډلې 1,609 تنه یې مړ شوي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم مطالب. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی پرون شنبه په لومړي ځل خپل څیر ښکارا کړ. د موضوع د غنول ویډیو ورسپونو او رسنوي پام ځان ته اړولې ده، ځکه چې نوموړی د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او پر سر جایزه ایښودل شوې ده. ډیجیټل ژورنال د ډیوډ فاکس او ایمانوئل پیوچارت په قلم په یو لیکنه کې سراج الدین حقانی د طالبانو په منځ کې تر ټولو پټاو مرموز مشر بللې چې د امریکا له لوري د مطلوب کسانو د لیست په سر کې دی. له همدې کبله حقانی هیڅ کله خپل تصویر نه خپراو او وروسته لدی چې طالبان واکته ورسېدل او د کورونا چارو وزارت سرپرست وګمارل شو څرګند تصویر نه خپراو. خو پرون په لومړي ځل د نویو روزل شویو پولیسو په پریډ کې څرګند شو او تصویر بیل دی چې تت کړی شي خپور شو. د پریډ برخوالو ته وویل چې د دوی د ډاډ او اعتماد لپاره په عمومي غونډه کې پر رسنوي کې ځان ښکاروي. مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسیږي، سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده یو له درو مرستیالانو څخه وو. د ډیجیټل ژورنال لیکوالانو ښلي ډیر افغانان باور لري چې د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ژوندې نه ده. خبرونه د سراج الدین حقانی په اړه لیکلي چې په تیرو شلو کلونو کې پر نوموړي تر ټولو د زیاتو خونړیو بریدونو تور پوری کیږي او له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو هغه چاته چې معلومات د سراج الدین حقانی د نیولو سبب شي لس میلیون ډالر جایزه یې شوې. نور لویدیزو رسنوی هم د حقانی د تصویر د خبرې دوه یادونه کړي او لیکلي دي چې طالب چارواکو هم پر ټولنیزو رسنوی کې د نوموړي تصویرونه په پراخه پیمانه شریک کړي دي. ګارډین پرس پړې بیا په افغانستان کې د لوژې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی افغانستان د لوژې په درشل کې. په دې لیکنه کې د افغانستان د ژمي د سختوالي او د ماشومانو د لوژې یادونه شوې او راغلي چې سشکال هر افغان مور او پلار د خپل ماشومانو او د کورنۍ د غړو د ګېډې د مړولو د شکنجې احساس کوي. په درس افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان د لوژې په درشل کې دي. ګارډین د اوکراین جګړې ته په اشاره لیکي چې دا موضوع د افغانانو کړهو نور هم زیاته ولې شي، ځکه چې اوکراین له افغانستان د ناتو او امریکا پام ځان ته اړوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت څخه ځانې لوسوار د سیمه ترنو سره ښه ما اورور انا غزو از خطر ګولفور چاند ګولفور چاواک ورسوې ترڅو څنګه موږ مشکلات تر لسته توجه وکړي. اورور غزو د نړیوالو ولسوالۍ دوه سخت مشکلات لري. لومړی دا چې د تعلیم پرګر کې موږ ولسوالۍ نسبته نور ولسوالۍ ته ډېر شاتې پاتې راغلي. نو په یوه ځمه چې دا غزو مشران توجهونه وسه کړي که څه خبره ده، نو موږ تاسو ما له ټول ګولفور چارواکو څخه داخله ده چې د ولسوالۍ ته نشو توجه وکړي تر مصاب په جوړ کړي په ټول ولسوالۍ کې ولې ساده تر دا چې فکر وکړي ولې ساده په څو ولسوالۍ باندې هغه درې لاکه دوه لاکه نفوس لري هغه ولسم سم ولسم سم نه لري.
نو پیغام دا غوښتي چې د هلمند ولایت کې د دوا مایګینو د دوا خلکو سره چې د مرستې مستحقین دي دغه سره هیڅ مرستې نه کیږي، دغه سره باید مرستې وشي او د مرستې ورکول باید داسې خلک توضیح کړي چې هغه په دې کار پوهیږي، داسې خلک باید دا توضیح نه کړي چې هغه کار نه کوي. وسله
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لجاب بچیان دل من زامت قوم ما ده نوی او د بریا په خاطر اسلام دغه کړو ما بریا لاده چې ما دې الله سره ورین لره دغه مرسته جمعیت او دا دې چې ګرځنی محاله پاتس پدې او ګټه ونه کړل نو د دې ملک سرنوشت د سمېدو پرال چې سمې نه خرابېږي دا د هڅه راغره انګړې دا استاکیر نو زموږ اولين پوج خراب شو څو ورځې پوج خراب شو نو بیا هم زموږ پوجونه خرابېږي
دغه زمر چاغلا سره مراوړنې هغه موږ لا سره ورسره دي نو خدای دې وکړي چې راتلم کې نسل یا راتلم کې دا مارات داسې بیا نه شي چې بیا دا خراب شي بیا د دې پوځونه خراب شي نو څو واره پوځونه خراب شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مخکې د مهمو خبرونو لاندېسته، له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد ته زر ټنه نور غنم به هم پر روانه میاش کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50 زر ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هند غنم هم د پاکستان لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. لومړی جوپه د فبروري په 16مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه غنم، او دوهمه جوپه چې 2500 ټنه دي د مارچ په 3مه له امرتسر بار شوی او افغانستان ته پلار لري. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې یو کورنۍ له 50 غړو سرونه غوڅ کړی شوی. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسول ثابت هیروي ویلي چې دا پیښه وړ مشبه شوی او په وژل شوو کسانو کې درې تنه ماشومان، یو ښځه او بل سړی دی. د طالبانو په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوی د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي دیوید ارخامیا په خپل فیسبوک خانه کلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. خاغلی زلنسکي په خپل ټویټر پانه کړل شي له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام دغه خبرې تیر شپه تر سره کړې. د اوکراین د ماریپول خاروال وایي د روسي ځواکونو پر دغه ښار د جنگي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته ویل دا ښار سخت کلاوندی او پر هستوګنو سیمو پرلپسې بمباري دوام لري. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات نه دی ورکړي. اسرائیلی رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیا او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخوړي. د تیرې شنبه په ورځ د سلواغې په درويشته منیټه ناوخته مدینه دروازې نایره کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه پنوم پنځمو تریزي شزي ونیولسوي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیولسوي او متریزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیولسوي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي شوزو درخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نوربستې خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافۍ او د شوزو د حقونو فعاله ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړي میلمنی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوي دي. صافۍ صاحب او وردک صاحب، تاسو دواړو ته شرغلاست وایم.
صافی سیب لومړی پښتنه بستاس څخه وکړم، تاسو خبر یاست چې تیر اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوی شید چې په هغو کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې و موتریزه شید هم شامل و، هغه را خوش سولې خو دوی درسنوي سره له خبرو ډډه کړې ده. یو ورځ وروسته نور شید ونیول سولې چې اوس هغه ورکی دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته شوی دی؟
بسم الله الرحمن، اول خو خپل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شي چې یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ ته په یعنې په ورکولو یا نیولو غواړي یعنې خاموشه کړي. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. کچیره کوم جرم ثابت جرم سوګل لري، البته مسؤلین اخلي چې جرم په اساس یو اتهام وارد کی او د قضا او د سنورلې د مخینه موضوع مختیزي، او کچیره یو بيد اتهام نه او بيد کوم جرم نه بيد کوم قانوني پړاو نه یو جلی تختول کیږي، تکول شو وایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کیږي. چې دا اختطاف خپل یو جرم دی، در چا د خوانه کې دا کاروشي. متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایب شولې، بیا یو د چارواکي وایي چې موږ بې خبري ښکاره کوي او بیا بېرته هغه خوشي کیږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نه لري، او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکېل دي. کچیر دی د حکومت د خوانه نیول کیږي یا د مسولین د خوانه نیول کیږي، خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی وو. اقلا کوم سویزانه موسیقي باید روښانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې، او بیا د کوم قانون د مخینه. مثلا کله د تظاهرات د خوانه نیول کیږي، اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تروسه ملغا شولې ده. دغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري، عقد تظاهرات لري، او که چیرې دغه قانون ملغا نه وشي باید دغه قانون ته احترام وکړي او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه اما چې تاسو ویلې به جواب دی، ولې هغه څوک چې نیول شوی دی هغه سرګندګي نه چې وایي په څه جرم نیول شوی، ولې نیول شوی، چا نیول او چیرې وړي. دا یو مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی، او په انده کې به ډېر خلک خپل دغه اساسي حقوقونه بې برخې شي، او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نه شي. زیرا من نیمه چې دی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي، او دا رقم عمل چې اول مخاطب معلوم نوی سی چې موږ چانه پښتنه وکړي، خو سرګند ویل چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو معلوم نوی دی کوم ځای نه خوشی شو. آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشی شو کدا کارم شوی چې باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمته شوی یا غلا شوی درې موږ خوشی کړی دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دی نیولې دی په کوم قانون نیولې یو څنګه خوشی کړی دا باید حتمان خلکو سره شریکی او بغیر دغه دا یو جرمی عمل دی چې د خپل مقابل کې د
ترسره کړي. مننه صافی صاحب، برته تاسو ته راځم. ریحانه وردک صاحب، تاسو د صافی صاحب خبري واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کی او بیا برته راخوشي سی او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سی؟
ډیر مننه غلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو غلی صافی د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. دوام سره که چیرته موږ تاسو دغه وروستۍ پیښې او دغه موږ تاسو د وطن د تحول که موږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو، ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت موږ تاسو ته ټولو ته وو. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وستم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه ته نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه دی راغلی. موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي. ځکه د خپل هغه د کار حق، د تعلیم حق، د تحصیل حق وختنی کوي، دی او هغه حقوق دي چې د اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې وختنی لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوی حکومت چایا دا سده چه ورک شوی دی، دی دادا چه ورک شوی دی، دا سده دی دوگو تظاهرات چه دی مدنی حقوق دی. دا دی پاساس چه داغ تظاهرات نور خاموش شی، تو گرد پورتان افا دا دی پاساس دی ورکی شوی دی. مونگو تا شایدان و که نریوال طولن پوگو اول و ازدل که دی مونگو تا سو خوانده برامتا کری و چیرتا فشارونه په طالبان ورسلی وي، په نوې نظام ورسلی وي. موږ تاسو د نن ورځې د شاهدان نه وو چې موږ تاسو نور پاین دي لا درک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوې نظام باندې فشارونه راولي، د ښځو حق حقوق ورته برابر کړي، موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحه ملی مشر سیمو بیتا سو پنجنی راغون کړي وو د دې د حقوق پاته سي د سرګي دلی وو چې هیڅوک د افغانستان د پخوانی قانون اساسي پاساس او د نوی نظام تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې د غوښتن کې دي اتمن به ورته رسیږي، خو دا به لږ څه وخت ته نیاز لري. نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ موږ تاسو نه پوایندې لاړل، تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنایت دی وړي دي، څوک یې مسؤلیت نه دی اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته ټولو ته وي.
د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی، د هغه څرګندونی به واورو کله چې موږ له ده څخه پوښتنې وکړي چې دغه نوې نیول سوي ښځې چې نه تنه دي او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته تایید کړي ده چې ټول سره نیول سوي کسان 40 نفر دي، د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه، دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپل وګړو د ساتنې مسؤلیت لري، او خزنر او ماشومان سپنګیر ټول په هیواد کې هغه د ساتنې حق لري. هغه کومې خزې سي ویل سي او سي نادره کدي د مورد باندې زموږه اطمینان او حاصل سوي سي غوښتل کورنۍ کې دي، او البته طبعا ځنی وخت کله پی کې راځي خود سي د خراش پی کې نه دی واقع سي، او دراتل کې لپاره هم موږ هڅه کوو سي د پی کې نه سي چې نه څرګندونه معلومي. او بل ته ته سیدا د نور خوځو د ورکیدو موضوع هم تر اوسه تایید شوی نه ده. د نو خوازی او کلکلک ځینی اپراتیفي ساحو کې ځینی پی کی وسی هم او د ځینو ملحوظات العمل یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پورا سی بیانو برته خپل کسان سي دی خو خپل خون ته کورو ته مراجعه کوي. په صورت دا به دوام نه کوي نه بداسي یو عادت جوړیږي، بلکې ځینې استثنایي پیښې د دې سبب کیږي. اوس پر صورت د امنیتي ځواکونو د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي، همداراز د هیواد د ثبات موضوع ډېره مهمه ده، او دغه ټول د دې باعث کیږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروري ده، د ثبات ساتنه هم ضروري ده، د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده. په ټوله کې اطمینان ورکوي چې د چا سر ته به زیان نه اوړي دا شیبه د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو ته دا ولو ورده چې شاغلی مجاهد مشتدا و نه ویل چې دغه شذي چې نیول سوي وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوي وي، او کله چې راخوش سوي نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول، یا په څه خطر باندې راخوش سوي یا پریښودل سوي، او دغه نوی شذي چې وس توقف سوي دي دوی په کوم جرم باندې ولل سوي دي یا توقف سوي دي، په دې اړه جزئیات را نکړل. صافی صاحب، تاسو د مجاهد صاحب خبري واوریدلې، دوی په خپل خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دل خراش پیښې نه دي سوي او دا خبرونه تایید سوي نه دي، د دا ډول پیښو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشو شوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره لمنځه وړلای سي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما یعنی تینه داسې برداشت وکړه چې دی بالکل د خبر نه درات کړي،
هغه جمله تاسو متوجه وئ چې ویلې د بعض ملحوظات د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو د
پخاله. بله بله.
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه چاپه لګوي وړي او تحقیق کنه کوي چې څه نوسي بیرته خوشي کوي. ما داسې یو برداشت وکړ. نو دا خو زوی به د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې څوک مشکوک دی هغې باندې تحقیق دپاره ایسي. یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي، اما اقلا باید جرم ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې متهم نیول کېږي. هغه مجرم نه دی، یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کېږي، ترې پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پرې ثابت نه شي بیرته خوشې شو. دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک یې مخالفت هم نه شي کولی. متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو، موږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي ښایي دا چا نیولي، دا چیرې تللي. اوس دې داسې وویلی چې د ثبات دپاره موږ بعض اپراتیفي کارونه کوو، یعنی خل نیسو تحقیق کوو، دا داسې یو معنی درلوده. اما دا چا نه دي ویلي چې باید یو نیسي او جرم یې باید ووایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې دا ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي بیرته خوشې کړي. دا حکم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار دی. زه نه پوهېږم ولې د دین ډار لري یا پټوي دا خبر دی که چې که په یو اتهام باندې نیول کېږي، زه فکر نه کوم چې څوک ورسره یعنی رد کړي دا کار. اما دا چې وایي چې موږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کېږي چې شاید دریمه قوه اوسي یا څلورمه قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې دا خلک وړي وو بیا څه رقمي ازادي او دوی پکې هېڅ خبر نه دي. خبر باید ډېره واضح وسیږي. هر کار شدي کې باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې د سویزن لري، هغه کولی شي چې ونیسي، اما باید ووایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې موږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه دی بندي دی او اتهام ثابت نه شو دغه دی خوشي دی. دغه جمله که خلکو ته ووایي زه دا بالکل تشویش د خلکو رفع شي. او که دی داسې انسان غلی ونیسي چې نه موږ خبر نه استو، موږ خبر نه استو، او په آخر کې بیا یو ځای نه خوشي شي او بیا غي هم مصیبت تازه نشیتان، یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسي. که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې بلات بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غواړي، برابري غواړي. د حکومت بد دا نه ده، دا هیڅ کومه بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده. په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصو نه، چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي. په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګان اوسي، هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتونکې ښځې نه دي، هغه د یو ټپلې ښځې دي، هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي. اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي، دا د هغې حق دی. د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي. که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي، یا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي، موږ ورته رد جواب ورکړ. او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي، باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي. زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي، د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی، دغه حق خلق غواړي. دی نه څوک کوم غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر اصولي حق نه غواړي، خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی. پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی. او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري، چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي، بازي دي ووایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټ و یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټ و، غوښتي چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کړي یا مصروف کړي، هغه حق دی چې اتهام پرې وارد کړي، جرم ثبوت کړي او بندي کړي. هیڅوک ورسره خبر نه لري. اما راځي خبر دی کېدای شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدوي یا ورکوي یا پټوي، دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره دا خبر ومني. په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټېږي، بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي.
صافی صاحب، تاسو د ریحانه وردک خبرې واورېدلې. دوی ویل چې نړیوالو باید په اول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه ښځې ورکې سولې او دوی باید پراخوشي کړي وای. د دې کار امکان څه ډول وستاس په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي دا به څنګه کیږي؟
زه ته پیغام چې فشار نور څه دی وخت چې شپږ میاشتې د دې د اتاک له شوې تر اوسه پر اسمه ده پیژندل شوې دا یو لوی فشار دی. خبر دې کړی چې دی یو تعهد لري د امریکای سره دې باید خپل تعهد باندې پاتې شي او امریکای شور سره دا قرارداد کړی دی دا باید د عملی کولو هغه وکړي د دې د عملی کولو ضمانت نه واخلي وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې د ایراشي او حکومتونه واخلي وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه دی باید مسولیت لري چې خپل د هغه قرارداد یا اماغه مسالې چې د خپل منځ کې اماغه په دوه هکره قرارداد کړی دقیق وختلی وو چې وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا د قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې به خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنه وسی یا اماغه رقم چې امریکایان ژمنه دي هم باید ژمنه سي فکر کوم چې دا واقعا د بین ملي ټولنې یعنی د کې اغیز شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده یعنی سیاسي لار چارې ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغه پایداری په یو مملکت کې ناشونی دی او طالبان ته هم لازمه ده چې امره خمه چې امریکای سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن وسی یو حکومت به جوړی چې ټول خواوې پکې شامل وسیږي خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن وسیږي د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا د امریکای نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه د یو څه دی مجبور کی چې خپل هغه تعهدات ته ژمن پاتې شي.
تاسو لیدلی دی چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه ستا چې وګړي په زور باندې غایب کیږي چې دغه په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپاچی په پاکستان کې راغلي د خلکو د منتقدینو دوره کې دوی په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو؟
مکاسونه د خوځو سره ګرځي د نارینه سره شاید هم سیږي ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسخ باید کی مستند باید کی چې تاسوونه ډیر مستند شوی هم لري اما دغه وقته د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو دا هم هغه رقم شته چې ویل نه چې نه پدې د شي ویدی یعنی یو مجهول نیول دي چې د قانون د اساس نه دي شي دا هغه هغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به نه پدې کېدل یا ورکیدل به دا هغه ته پاتې کیږي. متاسفانه دا یو خو اصول لري او نه قانوني دی که تقليدي د پاکستان نو سيګي د دې د تاسف ور دی چې کدا رقم کار دی د پاکستان تقليد کی زه وایم چې دا کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅ ګورته یعنی د منلو د هیڅ د منلو باندې نه یو هیڅ ګورته هیڅ لار نه لري چې کوم اصول باندې کار شوی دی. آیا دې فکر کوي چې زه دا رقم او وحشت ایجاد کوم چې خلګونی سو او پوچی کو بیا بیرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشی کو نور به دقیق راکنه پوښتنه کوي دا به زه فکر کوم چې ډیر دوام وکړي ممکن یو څو مدې لپاره به بیرته ورته استفاده وکړي اما بیرته رسوا کیږي بیرته ټول خلپیږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی نه تنه افغانستان ټول دنیا کې د خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتر ده دی چې دی خپل دغه مسولیت په غاړه واخلي که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کیږي د دې د بدنامي د خوانه بیا هم د دې وظیفه ده چې باید هغه کلی پیدا کړي او که دی خپل دا کار کوي دا خو بالکل غلط کار دی. دی هغه څه چې ځانته حکومت وایي د حکومت پایستن دی حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا ځکه مسولیت کی یو یو تشویش د خلکو نه لري کی یو اتهام وردی وي په دغه اتهام مو نه ولیکتي اتهام مو نه وردی فقط د دې لپاره چې تاسو مظاهره کړی تاسو ورکوم چې نور د غږ پورته نه کی دا نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلې شو مونږ او هیڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته وی توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی اما چې وایي چې مسولیت دې مونږ چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کو برته د خلکو د وجود وجودی مسؤلیت هم ته دی وظیفه ده مثلا هغه ناپدیده شوی ده فامیلی تشویش لري ټوله ټوله ده تشویش لري چې یو ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه ده دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کی چې دا د چا د خونه تښتول شوی ده او کدا د حکومتي خونه وسی ده نو بخي عجایبات دي چې وایي چې موږ خبر نه استو دا چې خبر نه استي ده هم د دې معلومی که چه دی حکومتداری لازده نه ده چه سر خم باید خپل چارواک سر رویه او که وقتی چه تا قانونی مرایل لره تا وقتی چه پولیس لره تا سرانوالی لره تا های خزینه پولیس لره تا های خزینه سرانوالی لره تا خیزی چی رو ری های خزینه زندان تاسی لره چه دی فازد چی دی دی چا کور که تاسی سردی در طول تشویش ده یعنی هیلمند نیمه چه هر تزر خپل افغانی ټولنه دی باندې فشار راوړي خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون به مجرا نه دی او کې د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیف ده هیڅوک نشي کولای د قانون په مقابل کې یو سرتنبگی وکړي اما دی هم د قانون په مقابل کې باید دی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دې وظیفه ده او د قانون په خلاف هر کار هر څوک کوي دا جرم دی چې دا یو دولتي وګړی وسیږي او حکومتي وګړی وسیږي چې دا یو شخصي افراد وسیږي نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکهي یعنی به دې چې هغه مرایل د اگر هغه چې اولی پولیسي نیسی بیا یې سرانوالي تحقیق کوي بیا محکمې ته لیږي به دې مرایلونه د ټول اختطاف ویل کی
بلې صافل سیب
ساده جواب ده
بلې که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه شذ چې را خوش سپي بیرته مخکې ورکیسیوی دا غورا خوشی کېدل آیا کوم هله بخښون کې اقدام دی کنه
زه مې چې دا خوشی شو دا ښه کارو شو معلومدار امر رقم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو به مسج تاسو خبره سي پوسلو کې دی ویل چې موږ دین خبر نه اسو پلاتنه کو که ممکن دی پلاتنه کړی وسی او دا د دې په دې باندې خانو کې یا په کومه اوزه کې داخلي موجود دی د دې باید هغه مسولین چې بدون د قانوني پړاونه د خلک نیولې او باید هغه مسولین محکمه کې هغه ته باید جزا ورکړي چې تاول بد حق بد کوم حق نه دا کار کړی دی اقلا د خلکو سره روخانه کې چې وو د خزي فلاني او ځکه وی فلاني نفر نیولې وی غیر قانوني نیولې وی او موږ خوشی کړلې دغه د دای سزا دغه کار دی چې خلکو باور پیرشي